څلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر $15 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي دي. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپېریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیوو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیس هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیس هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه یې خپاره شي ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیلی شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دیروي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځي
اتکانن مخدار کراچی لام کراچی غا دم شل دی شفای ورځی کار
لاس ګل عمر لرم دا گیزا تری مخم امرل دا کورګم
د یو شمیر نور موضوعات ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دی یو موتات بندې کول یا موتات ته د مجرم په سترګه قتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیونه جایزه ایشیده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده لبنسټي شوډونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریډونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دی. نور لاسد الله لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العادل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واپرېدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو راځي دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا نورې پښتنې زما همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښونکو سمې یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای په پته زیږي چې اسامه بن لادن باډګارد پاتې شوی دا واغه فصلګونو باډګارډان لرل. د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي یې لمن دتللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دوی زایناست دي. لدی عمله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا دیس کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دی همه غزی ته اشاره کوي چې په غزی کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام دې ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدې چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړل چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه کوي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمر ډیر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربور کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربور یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټ کېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو هفتو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده. هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځله رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوي دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې؟ دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکلی دا خلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر کابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي، دا د هغه هلته وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تر څو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي، خو دا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ ترې جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنون کې سمي يوسف زاي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی، چې علت یې د دوی پټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزوری اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي اقتصاد یې کمزوری شوی او سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو افندي وایي دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. په خواموم کړی دی اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تجلی کې.
د کابل ښار یو بلوسیدونکو عبد الله چلاسی کراچی لري هم ازادي رادیو ته وویل چې کاری خنه دی او سکل د ضعیف اقتصاد لامل قرباني نشي کولای.
مخکې تیر کلونو کې کار روزګار خو بس قرباني مکول سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلی وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبد الوهید ازادي رادیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20 30
په هر بازار کې چې شل تر دېش سروي وړول یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی به ډیر لوړې دي خلک هم چې راضي به کوي به نه اخلي په تیر کلونو کې اوایت خو سپما به مو هم کوله اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي مقصد ورځ تیرو
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري
موږ خو وایو بولو وګنج ته ځکه زیاتره چې ولو کمزور شي پورې په لاټه کې ولو ځکه چې کاروبار د خلکو څو ضعیفه ده په ښه شي اوس نه سوه رسېده کمزور شی ډېر خرڅېدو وړ شی ډېر خرڅېدو په غټ شي باندې اوس نه رسېدو
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والي وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي د دې ادارې ویان نعمت الله بارکسي ازادي راډیو ته وویل
دا بخشه کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
ده د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوي سیمو ته ځي خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بېکارۍ له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري
د لویدیز نورستان د دوه ولسوالۍ د ژونیا درې اوسیدونکو وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لاره نه ده رسېدلې د دوی مطلب د موټر لاره ده د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت د سیند پر سر کې بلی پل جوړ کړی خو بیا د خوړو نړیوال پروګرام د وی لارې د ایستلو هڅې کړي خو لای هم د سړک سنځنه د هوار شوې جزئیات په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالۍ ژونیا درې اوسیدونکو وای دوه لسیزې وړاندې په خپل مصارفو پر سیند یو کیبلی پل جوړ کړی وو او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یا د درې ته یو څه سرک وهلو خو د امکاناتو د نشتون په وجه د سرک کارونه نیمګړي پاتې دي په وینا چې په بارانونو سیلابونو او د وخت په تیرېدو سره د پل ګڼې تختې ماتې شوي او کیبلونه هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شیبه سیند ته د پریوتو خطر شتون لري په یاد دره کې وستر او کوچني کلي آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي دوی ټول د سرک نشټوالي او د پل خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یو خل له وسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ادارو د نیمګړی سرک د بشپړولو او د کیبلی پل پر ځای د پوخ او اساسي پل جوړول غواړي د ژونیا درې اوسیدونکو شکر الله
موجوده حکومت نم داهله ده چې د غفلم پوخ کی او دغه ژونیا درې ته شکم سرک تلې نیمای کار مو خپل کړو چې خلکو کار کړی او د امر اسلامي سره هله ارزو ده چې د نیمګړی کارم چپاتې ده د مو ته تګمیل
په نورستان کې د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي به وای دوی د ژونیا درې د سرک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزي د یو ان ډی پی مسولینو سره شریکی کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړي دي د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
یو ان ډی پی سره موږ یو برنامه شریک کړی دی په هغه کې تقریبا موږ هغوی ته 300 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دی چې په هغه کې د ژونیا درې سرک هم شامل دی او د ژونیا درې پلونه هم شامل دی په هغه کې پلچکونه هم جوړیږي هغه موږ سره وعده کړی دی چې د راتلونکي کال ته به موږ نورستان لپاره به ښه کافي او اخر مقدار بودجه به پیدا کړو تقریبا ماته چې کم لیست د هغوی د دفتر راغلی دی د یو ان ډی پی مرکزی دفتر نه په هغه کې $17 میلیون لپاره هغوی موږ سره ژمنه کړې ده
د نورستان غنی دری او کلی په تیرو څ باندې دوه لسیزو کې د جنگونو او نامنې علماء د پرمختګ او آبادی الکارونو به برخه پاتې شي بي دي او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کومې پروژې منځوري شوي وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوی دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو د دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نیټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشل دي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قمندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو نن د جون 12 د ماشومانو د جبلی کار د مخنیوي نړیواله ورسته سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمنځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورونی اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت په لخمري ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لام کراچۍ غاډم شل دی شپې ورځ کار کوم کورګه کار مې په غاړه دی او کافته کې کله یو غره مکتب ته ځم کار نه ځم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم بل دکورګم سلو پیر کې وی دلای دغه شګیرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه ماکو زار موږ چې باید مو شګیر مختب وای راوای درسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم کاټل لري اپا کې کوم چې دای لو بکی دای رکی زګ وخوام دینه څنګه لای مې د کوم مسولیت بغوړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي. بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی مې 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلۍ پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلۍ پیدا کړي. زوی مې د سپرلۍ په سر 10 افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 50 تر 60 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډیر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړک دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سږ کال د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورسالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در به درې د ملایان د امامان مسجد کې 2 کورې یو خوروار 100 منه یا 200 منه غنم ورسېږي، دا 2.5 کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعال شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، کوي ماغم ور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعال شي، ښوونځي فعال شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، د خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف مکنول ولایت یم، پنهار پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلق سرا پاکستان کی حکومت افغانستان کی نیغ فنیغ نغدی مرسته او کی نغدی پیسے بچول اور کی چار سڑے پہ خپل خپل ضرورت خپل لگے کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د کرکټ شلو ورونو پنړیوال جام کې نن درې لوبې په پام کې وي چې د دوه نتیجه راوتلې ده. د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله ونه شوه. استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ. په دوه بیا یې د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپلې پوشپژمو ورکې دغه هدف پوره کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د کابل په وخت ماښام خواته پیل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سیشن بي په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړ او عمر یې هم شاوخوا 15 کاله شودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 9% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون سه‌شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. د جیوه په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړی شي په روسیې نوي بندیزونه. جان کربی وویل چې دا بندیزونه به ولګول شي او همدارسې وویل چې د دې هیواد پر صادراتو کنټرول به اعلان کړي. با خبر سرچینه وای د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت دلیا دایټ سره د اړیکو په شک پورسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شوې لیدي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرک لیکوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی په ټول افغانستان کې. د تریاکو کار بند دی. تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده. نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس سم ته بلاړه ما به ته سم نه وتخته ته ما سم کومه طاقت نه کیده. ا مخبل ملګری مې ته در چې راشه چې کټه وسره و ما
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هوا ته د تحصیل لپاره رواني خصوص میاشتې ورسته د افغانستان په یو روختون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. تا چې جاوید ولی تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه ات څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولی
لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکاریده.
الک دی تر اوسه مسافرین نه ولیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزی، داسې نه ده.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب شوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بند دی په ټول افغانستان کې. د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی چې تاسو خبر ورکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لږ د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درويشتو کالو کې د نشي موادو درانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالي مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښ کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډیرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پر اوسه کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلار خپره کړه. په دې کړنلار کې د طبي او پخوانی اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشې او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلن نشي کنټرولولای. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو یو د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغه ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیری جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بسترې کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره لشپګ میاشتو څخنیولې بیا تر یو کال پورې تعزیری جزا په پام کې نیول کیږي. د غړول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړای او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نور انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیری جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیری جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې د خوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وایي چې د نشول عمل خوونځي ځینې پاتې سو او ټول ورځ بل خپلو چرشانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خسترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړی نشه څنګه او لسه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړی دی.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خومې چاسو حل ملګر سره باز وخت و می د زیګه په مخ زیګه ټابلیټ ورته وای اګان وخت ملګر برړ لګ سره می راځي پام غلطو ام د مکتب رانه پاتې شو اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مکتب بره ته خن نه راکوس سم ته بلاړه ما به ته سم نه وتخته ده ما سم کومې طاقت نه کړه ام خپل ملګر می ته در چې راشم سرګټه وسره و ما پلان می موټر چلولو اغم افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مواد استعمالې خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سلونو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ماو د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته دي کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم بازی اونی خبر پا ما بد اولا گیده زبا غصه کیده ما اندسی یا مثال دیوالو می پسو کولو یا مثال بلشه بلو رانه و میوکی یا سر والو اگه سرا یما پا مزغو بی اغیزه کرده و زیادتر ملگر می چه پوزی چیز مخدر مواد کارو ما تا بیویلی چه کتی دا مخدر مواد کاری تاثر مرگرته بی امونگ نکو جول نرز یعنی
ان خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کېدل زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم وس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تبد کارو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کابل نه کوي نور غوښ پويږم چې نه شي موت کارو ما ما په بدن باندې اغیزه کړې ده زما ټول نه خطر ده دا چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوسته دی ان ما ته دومره د مرګ خطر راوسته ده مزه پېدوم چې ما مقدر مواد تکم نه کی یا پرې نه دی شاید ستاسو د زړه په پوره ودري کې زړه دی ودري ان د مرګ خطر ته کړې دي د زیاتې وینې وروله ما ماته معلومات شوه چې د مرګ سبب هم ګرځېدل نور نه مې دی مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مې زم لري مګم لري خو ان چې ما وکتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق وو ان ما ویل چې دا مشي مواد زپری نه دما نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي به انسان څه نه پسترګ نه ګوري ما دا د موکر شي نشي مواد پرې دما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روزره ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړې خپل موټر په خپل دکان مې یعنی ما ډیر زیات پیسې تلګې پرې نشي مواد چې سوش کوم
په خاطر کې مو وریدل چې د مصویر په نوم له یو بستری موتات څخه د نشول عمل خوونځي پاته او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندرونو بوختو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تا چې غواړې چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي
دا بیا چا ویله دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته ته سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 2525 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سیده چې جاوید لخپلی کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرنی هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي دا چې جاوید ولی د تحصیل لپاره بهرنی هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید ازویا کلونه کلونه می دار ماندر لوت چې ته په خیر سره خارج تلار شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر دادای دار ماند پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسیږي
پلارا ما هم کلونه کلونه دار ماندر لوت او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته پلاس نو ورزی له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته خو پام وکي
جاوید جان زوی می ځوان او خیر لک دی شکر په هر څه پویږي ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړی شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړی شي
بی غم اوسه پلار درسونو ته ډیر پام کوم
زوی ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافری نه دلی دلې ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي من مهره وا کلا کلا زنګ وها
موري هیڅ اندېښنه مکو تاسو به څنګه یې روم ها
د جاوید موري د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به کم نوي هر څه تیار دی
هو پلار هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا چې نا وخت کیږي دا سې نوي چې د تیاری د پرواز وخت در نتیر شي هغه د ټیکسی مارانو نه وهی چې نا وخت نشي
خپلارا نو د خدای په امان راکله سونه دي خپل کما
ژوند دې اوسې زویا په مخه ده په خیر لاړ شي
مور د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې خپل دې کم
راکله سونه دي
په خدای می سپاراله یې په کور اندېښنه مکوه پلار دیستا خپل درسونه دی وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زلاړه منور
په مخه دی کزو.
خدای دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیا څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډیر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
پری بدی تر مرگن کم دستاد روبا
اس میں نگار نشوے دن پر اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دن پر اقرار نشوے پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا ویار سارا پٹ پٹ کر دے گے واقع تل سدا ویار سارا دزما یار نشوے دما دلدار نشوے دزما یار نشوے دما دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا چلو ول کبیرا سرا تل پتو سرتا تل پتو سرتا نلری رحمن ستا داز رنگ دل بریتا داز رنگ دل بریتا